رهبرونه.
السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې د 2 نه تر 3 بجو په دې خبرونه کې ز منور شاه تاسو قربایم نیک هلي او پرسونه می قبول کړي د دې غړې په اول نیمای کې درته یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو او په دویم نیمای کې 2 هفتوار پروګرامونه قانوني دارې او درنا په لور اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار احمد الله درته وایي
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی د جنوبی وزیرستان انتظامیه وای سمکلان دی بمونو د شندولو کاری ډلې سیمه تر رسیدلی پی ڈی ایم د گرانی لوجه د حکومت پر ضد د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی او افغانستان به د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې نن په ایوا تمرینی لوبه کې له جنوبی افریقا سره مخ کیږي د خبرونو تفصیل د جنوبی وزیرستان انتظامیه وای چې د سمکلان د بمونو د شندولو کاری ډلې سیمه تر رسیدلی او د ماينونو صفاکولو کاری پیل کړي پروند جنوبی وزیرستان رستيال کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو ته وویل چې دا محل د پاکستان فوج د ډلې په لدا سب ډیویژن کې د ماين پاکي کار کوي او په اولس یې غږ وکړ چې هغه سیمه د ورته په ګوته کړی چرته چې سمکلان د بمونو خخت دي
مونږ خلکو ته افسر اپیل کړی چې چونکه علاقې کې چېرته داسې سسیدونه راځي نو مونږ خبروي چې متعلقه علاقې ته مونږ ټیم لیږلی شو نو اوس کم کنسرن چې مونږ کمپ لگانې راغلی وي خاص کر لدې سب ډیویژن کې مختلف علاقو کې نو اول ته مونږ ټیمونه لګیا دي تا لینډ ماین چې کم کلیرنس ته هوی کوي نو مونږ
دا په داسې حال کې دا چې په ځمکلان دی بمی چاودنو کې مایوب شو کسانو د ستمبر 9 نیټې راهسې احتجاجي پرلتونه او مظاهره پیل کړې وي او د اکتوبر پر 14 پیښور های کورټ انتظامی چارواکو ته حکم کړی و چې قبایلی ضلعو نه د ماینونه پاک کړي عدالت ته د ورکړل شوو معلوماتو له مخې له 2013 زیږیز کال راهسې په جنوبي وزیرستان کې د ماین چاودنو شاوخوا 170 پیښې رامنځته شوې وې چې پکې 80 کسان وژل شوي او تر 250 زیات مایوب شوي وو پاکستان جمهوری غورزنګ یا پی ڈی ایم د گرانی لوجی د حکومت پر ضد د احتجاجی مظاهرو اعلان کړی دی دا پوزیشن یو شمیر ګوندونو د هغه تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې خبری غونډه ته وویل چې د گرانی پر ضد د ضلعو په کچه به احتجاجی مظاهره کوي او اولس دی ورسره ملګری شي ټاکل شوی چې د پی ڈی ایم یو غونډه نن په اسلام آباد کې وشي چې پکې به د احتجاجونو نوټی اعلان شي مولانا فضل الرحمن د حکومت په پالیسیو د نیوکو په کولو سره وویل د ملک اقتصاد د لا خرابېدو په حال کې دی او حکومت په څلورو میاشتو کې 8 ځله پټرولو بیې لوړې کړې خو د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري پرون په ټویټر لیکلی په نړیوال بازار کې د تیلو بیې لوړې شوې دي چې له وجې په پاکستان کې هم قیمتونه زیات شوي د ده په خبره د هیواد نظام د پر رعایتونو نشي چلېدی نو ځکه اړ دي چې د تیلو بیې لوړې کړي پی ڈی ایم دغه احتجاجي مظاهره پر داسې حال کې کوي چې حکومت د اکتوبر پر 14 د تیلو په نرخونو کې تر 11 روپو پورې اضافه وکړه په کابل کې د پاکستان سفارت د شاوخوا زرتنو افغان ماسیلینو په مخ د تورخم دروازې د پرانیستلو خبر ورکړي سفارت بیګای یو اعلامیه خبره کړې چې پکې دوه لیستونو کې د شاوخوا زرتنو افغان ماسیلینو نمونه درج شوي د سفارت له اعلامیه له مخې دغه افغان ماسیلینو وار د مخه له سفارت سره ځانونه ثبت کړي ول او دوی اجازه ورکوي چې د خپلو درسونو د دوام لپاره پاکستان ته ننوځي د طالبانو په بیا واکمنېدو د تورخم او سپین بولدک لار څو واره تړل شوی چې ورسره دواړو خواو ته کسان ایثار پاتې دي د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن روانه اونۍ د تور سمندرګي د سیمې هوادونو ته سفر لري چې یو وار بیا دغه هوادونو ته د خپلو همکارۍ ډاټ په داسې حال کې ورکړي چې روس په دغه ستراتیژیک سیمه کې خپل فوزي ځواک زیات کړی دی آسټن با جورجیا یوکراین او رومانیا ته ځي او تر هغه وروسته به د اکتوبر پر 21 او 22 په برسلز کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون کوي رومانیا د ناټو غړي ده او جورجیا او یوکراین هم په دې لټه کې دي چې د ناټو غړیتوب خپل کړي هغه څه چې کرملن ورته د ایوي سری کرخه په توګه ګوري او افغانستان د 2021 کال د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې نن په ایوا تمرینی لوبه کې له جنوبی افریقا سره مخ کیږي د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن مشال ویډیو ته وویل چې افغانستان دویمه تمرینی لوبه د 4 په ورځ له ویسټ انډیز سره پلان شوی او د ملي ټیم لوبغاړو دغه لوبو ته له پوره چمتووالي برخمن دي د کرکټ نړیوال شلوریز جام دا ور د متحده عرب اماراتو په عمان په کوربتوب ل پرونه پیل شوه چې فائنل لوبه به د نومبر پر 14 کیږي. د افغانستان لومړنی رسمي لوبه د اکتوبر پر 15 ده چې لای سیال نه دی معلوم خو په 9 تاریخ به له پاکستان سره مخ شي. د خبرونو پای
دا و احمد الله چې تاسو ته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. او اوس ورزو د ریپورټونو لړۍ ته د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال پرون مشال ریډیو ته وویل د پوز د بمونو شندولو ډلې د ضلع هغه سیمو ته رسیدلې دي چې چیرته چې د ماینونو د چاودنو زیات ریپورټونه راغلي دي. انتظامیه د عمل په داسې وخت شروع کړی چې په ماینونو چاودنو کې د وجل شو او جوبلو کسانو کورنیو غړو په ستمبر میاشت کې خوښه و میاش د ماویزو غوښتو او ماینونو پاکولو لپاره احتجاجي ناشته وکړه. په یاني حال کې 13 پیښور های کورټ په حکومت غږ وکړ چې د ټولو قبایلي سیمو نه د ماینونو پاک کړي. بلخو د پاکستان پوز وایي له 2013 کال راهیسې دغه سلسله پیل کړي خو د جنوبي وزیرستان شکتوي سیمې مشران وایي د ماینونو پاکولو ترڅنګ د په چاودنو کې متاثر شو خلکو ته ماویزې هم ورکړل شي. په دې حق له نور تفصيل له سیمې زمون خبريال اشتیاق میسي دراکوی.
د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستانی پوز د بمونو شند کولو ټیمونه په سیمه کې د ماینونو صفا کولو 4 شریکړې دو. په دغه برعکس د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو ته وویل
څنګه موږ خلکو سره کمټمنټ او ایون چې کوم لینډ ماین ویکټم وغینا په وخت کې مشرانو سره کوم جرګه شي موږ کمټمنټ او چین شنه ای باندې موږ کولای نشو کوم چې کوم ځای نه څنګه د لینډ ماین د اطلاعات چې
د سویلی وزیرستان شکتوی سیمې مشر سید انور مسید ویایي چې شا خبره دو چې مقامی انتظامیه په سیمه کې د ماینو صفا کولو 4 شریکړې دو خو انتظامیه دا په ماینو 14 کې وجل شوی او معذور شوی کسانو سره د مالی مرستې کولو طریقه هم واضح کی.
یوشا اقدام کله حکیږي دغه مشخر مقدم کوي ترته ډیر افسوس ودرې تقریبا 350 یوت لینڈ ماینډ سکیم ویک دا جوړ شو له خلک له سین افشه نشتا دی خو به هر حال بیا هم یو شی اقدام دی خو ورته دغه پورا دا ضروري دي چې دا سره په میډیا باندې نشرو چې لادا تا روغل الادا سره ایریا تاړلې دي تنګای شو شکتوی شو شو دی خیل ایریا شولا دا ایریا ورته نیو جو غرب پښه دی یو کور نه میډ وطن نه غو ورزاول دی یو کور نه د تاریخ 25 30 ورزاول الحمدلله ورته خو انسانو نه دی
مطابق سویلی وزیرستان خواندی د ماینو چودنه په نتیجه کې د درې سو نه زیات کسان وژل شوی پر هر جلی شوی دی چې زیات شمیر په کې د واړې وړکې او جنکو دی. خو د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیه د دغې میر په باراکشه لیاسا هم ویلی ندی. اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش په شارټ ویوز 2113 موجود دی.
پښتون ژغورنې غورځنګ د یونین کونسل او زلو په کچا د تنظیم سازۍ نه پس پرون د کراچۍ څخه د صوبې په کچا د تنظیم سازۍ آغاز هم وکړ. په دې لړ کې د پی ټی ایم د کراچۍ غړو د خار په سوراب ګوټ سیمه کې یو غونډه وکړه چې پکې یې د سینسوبې د مشرولې لپاره د ضلعو مشرانو په ټاکنو کې برخه واخیسته او نور الله ترین یې د پی ټی ایم سینسوبې د مشر په توګه وټاکه. پښتون ژغورنی غورزنګ وایي چې د تنظیم سازۍ دا بهیر به د اکتوبر په 19مه په بلوچستان او له هغه وروسته په خیبر پښتونخوا کې هم ترسره کیږي. په دې حق له نور حال له کراچۍ زموږ خبريال نیاز علي خان راکوي.
پښتون ژغورنی غورزنګ د صوبې په کچا د خپل تنظیم جوړولو یا تنظیم سازۍ پیل د اکتوبر په 19مه د کراچۍ څخه کړي. د پی ټی ایم د کراچۍ غړو د خار په سوراب کوټ سیمه کې د اکتوبر په 19مه یو لوی غونډه را جوړه کړې وه چې په ګڼ شمیر کې خلکو پکې ګډون وکړو او د پی ټی ایم د سن صوبې د مشرانو لپاره په دې ټاکنه کې د ضلع مشرانو برخه واخیسته او نور الله ترینی د پی ټی ایم د سن صوبې د مشر په توګه وټاکو. غونډې ته د پی ټی ایم د سن مشر نور الله ترین په خپل وینا کی اویل دی غونډتا د پښتون ژغورنی غورزنګ د کراچۍ یو غړی روید الله پخپل وینا کی وې چې دوی د پښتنو حقونه غړي او د پر امن او قانوني لارې با خپل مبارزه جاری ساتي.
د پی ټی ایم بنیادی منصور زاده چې په پښتون افغان وطن باندې سوغ کوم شکل کې حکومت یې کم باندې د پښتون افغان قوم سره ظلم زیاته کوي، د پښتون افغان قوم استحصال کوي. پښتون
دی غونډتا د پی ټی ایم د کراچۍ یو بلغړی محمد شیر مسید او نورو په خپل ویناګانو کې وویل چې پی ټی ایم مشرانو وستالی وزیر د خلاصون لپاره چې کومه پریکړه هم وکړه مونږ به عملی کوو او علی خان وزیر نور په زندان کې بند ساتل نشو زغملې. د پښتون ژغورنی غورزنګ مخکخ او د قامی اسمبلی غړی علی وزیر تیر کال د دسمبر په 14مه د پی ټی ایم د سوراب ګوټ جلسې وروسته نیولې شوې او د تیرو لسو میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دي. هغوی زیاته کړې چې پی ټی ایم با وس خپل غورزنګ ډیر په مخه بوزي. پی ټی ایم د کراچۍ د غړو په وینا د اکتوبر په 19مه په بلوچستان او له هغه وروسته به په خیبر پختونخوا کې پی ټی ایم خپل صوبایي مشران ټاکي. تیر کال د دسمبر په 15مه د کراچۍ په سوراب ګوټ جلسه کې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د تنظیم سازۍ کولو اعلان کړی وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وای چې خیبر پختونخوا سره د انضمام نه پاس یې په سیمه کې هغه زړو خاصدارو ته د پولیس ذمہواري سپارل شوې چې د تربيت نه بغیر د امنیت چارې پر مخ بیایي. د ځای ولس په خبره پکار ده چې د نورو ضلعو د پولیسو هغه سرتیری هم چې باقاعده روزنه لري د دغه سیمه په پولیس څنګه کې شامل کړل شي. خو د سیمه پولیس مشران وای چې ډیر پولیس یې روزل دي او ورو ورو به نور هم وروزل شي. په دې اړه په نور تفصیل مو عمر وزیر خبروي.
شمالي وزیرستان اوسیدونکي وای چې خیبر پښتونخوا باندې ورګړې دوپس کسه هم پولیسو واک تر لاسه کړي، خو لا هم سیمه کې پولیس په پوره ډول فعال نه دي. هم نامان ټینګ ساتلو لپاره پولیسو هغه کردار نه دی لوبولې کم چې پکار دی. زیاتوي ټول خسادار پولیسو تاړول شوی، لا پورا فعال شوی ندی. سیما کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره چمتو کړل شوی ندی. د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد غړي او شوا تحصیل اوسیدونکي ګلدراز وایي چې پولیس خو پر ځای شوی، خو له هغه زاړه خسادار پولیسو ته بدل شوی چې تربیت شوی ندی. د امنیت پټینګ ساتلو کې یې کم کردار نه دی لوبولی.
قبائلی ایف سی آر ہمیشہ دے پر شریف خلق تا بدترین سازو ملاوی دلا کی ما موجودہ پا میز بندے کیم پولیس نظام دے آگا خیصہ در بدل سوی دیو چھ دے ٹرین نوی کانا دے میز و چھ تحفظ وکو کانا بلی سر ایسے ہمیز پا زین کی دو آگا خیصہ دور گندے سسٹم دے چلاوی کانا تاثیر سوار ہر اس پا واقعات شی ڈزین شی فائرنگ شی پولیس یہ چھ دا سیکشن ندائی و خستا او بلکہ نشتی کلم کل عام دی کانا میز دا نہیں پولیس نظام میز خلاف نہیں کانا لش کی پولیس تاوی بیا ہے پا خسدار نظام نے حضر ٹھیک بلا لہذا دی میر ریکویسٹ داغا دا چی میر دی زونونا تلی مفتاد زونونا کمائنستا ٹرین خال تا روشی کنا
دا شمالی وزیرستان میرام شاہ سیدون کی عبدالخلیل وائی چی پولیس کا سم تربیت نوی شوی سہولیات نوی ورکڑل شوی دا نوی حالات لپارا چمتو نوی نو سنگا با خلق مطمئن شی پا کار دا چی دا نورو زیلو سخا ٹرین پولیس را وستل شی
چې مکمل دیر سی چې ٹرین وی آئین قانون او د پولیس چکیم دفات وی داوته پاتا وی د ٹرین د وی دفات وی آوته پاتا نه وی بیا داغه شه مشکل غ پیدا کیږي فائدہ داغه دو چې لکه ایست ډیر څه وشي کا کلی وی کو مینا وی تو خلاف وی به سړای اف آی آر کړای شي میجه خلک سره لښ کی داس پلاس کا سن شي یو کا سو به دی نای وای کار کې بانی میجه پاکستان د پولیس قانون نو پدامو نه چې میجه کیږي فائدہ لیدلې وی کچری میش په واغ باندې پولیس وای میش قانون وای بیا د میش تو سکرینا د بازورینا د نقصانات دمره نشولای پوره پوره دا سره بدلاوی رو بدلاوی یو ټرین کیږي بلو دغه ته دا په ځان شي لیدا شي چاینی میرو پا دا پولیس شی پیرا زمشوی و پزڑوی ولگی
دا شمالی وزیرستان پولیس و مشارکی کوسین مشال ریڈیو تا وویل چه سیما که دری زرا نه سوش پک پنزوز پولیس سرتی رو که پینز سوا پاتی دی نورو تربیت تر لاسا کده خود بحر پولیس لا نشتا البتا ورست تر بلا دا پولیس و کردار پا خک دو روانده او دا قانون پلاس کیا خستو چا تا ہم اجازہ نور کڑل کیجی
کلا یو کلمخ کے مودی زلی ترالو نو دری تانے وی انگلی چی نورت وزیرستان کی دا پولیس دیرے کار زیاد شی نو شپک تانے اوشولی نوی زلی دی او دیکھے فول فلیج پولیسنگ تا ضرورت دی باہرانی کسان نشتا مسرا صرف تفتیش کے کسان راشی اگا بیا سکار مو تانے کارو نور کو اگا بیا بدل شی نو دا یو مسئلہ مو تا پیخا دی باہر حال سکو مو سا اویلیبل کسان دی آگا کے دیر زیاد اچھا خالق ہمشتا اور فزیکل کارم کئی کچھ چیچا کی کمے دے نو ضرور مون پگوتا کو دولس کسان مکمینا برخاست چوی دی چاگا دلتا ہونا دیرا ضرور دی ٹریننگ کے مون کم سپائی لیول خلق ہوا ویپن ہینڈلنگ دے ڈیسپلن دے اٹیکس دے ڈیفنس دے ٹیررسٹ سارا مقابلی دی دا ٹول ٹریننگ ستا ملاو شو مخ کے کم حالات ہو آگا بالکل نہ دے کا کو مونہ ہو جانگی گی مونگا پولیس ورطا مخا مخ کی گو اس ہم بغرونوں کے ماں پولیس آچا ولے دے کا دا مونگو نکو بیا بچ سکی گی بیا خوبا ڈیس آرڈر بالکل چاہتا اجازت نشتا
زائی خلق وائی چپا نوی نظام خوشحالہ دی غواڑی چې پولیس چمتو وی د سیمه امنیت ټینګ وساتي او د لپاره حکومت نه غوښتنه کړي چې د نورو زیلو څخه زیات ټرین پولیس افسران راوستوي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو دا سی ولیکه
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په پاکستان کې د ګوزان یا پولیو د مخنیوي قامی اداره وای چې سکال په دې هواد کې د پولیو صرف یو پیخه ثبت شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې پولیو ناروغي له ټولې نړۍ ختمه شوې خو پاکستان او افغانستان هغه دوه هوادونه دي چرته چې اوس هم شتون لري. د پاکستان حکومت وای چې سکال د پولیو په کیسونو کې 99% کمی راغلی خود نړیوالو ضابطو تر مخه که پرله پسې درې کاله کوم هیواد کې د ګوزن پیښې ثبت نشي نو هغه په رسمي توګه له پولیو صفا ګرځول کیږي. په دې حق له نور حال د مجید بابر ریپورت کې اورو.
په پاکستان کې د ګوزند ناروغي د مخنیوي پروګرام وايي نګدې دا چې هیواد د پولیو د وایرس نه پاک وګرځي. د اکتوبر په 18 د پولیو د مخنیوي د قومي پروګرام یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال لري او ته وویل چې دا مهال ټول نړۍ په دې انتظار ده چې کله بعد پاکستان او افغانستان نه د ګوزند ناروغي ختم شي. د چارواکي په خبره سخت کال په پاکستان کې د ګوزند یو پیښه مخې ته راغلې ده، خو موږ دا مهال په دې پوزیشن چې دې هیواد کې د ګزر د ناروغۍ د خاتمې اعلان وکړو، ځکه چې د نړیوال پروتوکول له مخه چې کوم هیواد کې پرله پسې درې کاله د ګزر پیښې ثبت نشي نو بیا هغه هیواد په نړیواله کچه د ګزر نه صفا ګرځول کیږي. د اکتوبر په 18 مشال لیرو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي د پروګرام پخوانی مشر ډاکټر افتخار علي وویل چې که څه هم دا مهال د ګزر د ټولو ماحولیاتي نمونو نتیجې منفي راغلي دي، خو اوس چیلنجونه لا نور زیات شو چې څنګه دا منفی رجحان برقرار وساتل شي.
زموږ چې څومره انوایرمنټل سیمپل دي هغه تقریبا ټول نیگیټیو شو، اګه کې وایرس نشته کنه، نو دغه یو امید لرو چې را چونکه پولیو کیس هم نشته، پولیو کیس هغه جنوري کې راغلی او انوایرمنټل سیمپل هم نشته نیگیټیو دي، نو امید خو دې سره چې انشاءالله دا لکه سیستم صحیح طرف ته روان دی. په ظاهره د مخکې نه پاکستان ته دوه غټ چیلنجز وو، یو ورته دا ریفیوزل چیلنجز وو او بل ورته ایچ آر پی وو. ایچ آر پی مینس چې کوم خلک یو ځای نه بل ځای ته ځي راځي که نه، هغه دا وایرس ځان سره وړي. اوس که د افغانستان نه کوم مایګریشن وشو او دې دپاره یو پراپر سټریټجي جوړه نه شوه چې دا خلک څنګه ویکسینیټ کړو که نه،
په پاکستان کې د ګزر دوه ډوله وایرسونه دي. د روان کال د جنوري په 20 په بلوچستان کې د ګزر یو پیښه ثبت شوې وه، خو د اکتوبر په 9 د پاکستان د ګزر د مخنیوي د قومي پروګرام مشر ډاکټر شهزاد بیگ ګلف نیوز ورسپاڼې ته په یوه مرکه کې په هغه هیواد کې د دویم ډول د ګزر د اتو مثبتو پیښو پخلی کړی و. د چارواکي په خبره دا په تیرو شپږویشتو کالو کې لومړی ځل دی چې په هیواد کې د ټایپ 1 ګزر وایرس په ناروغانو کې 99% کمې راغلی دی، خو ډاکټر افتخار علي وایي چې دا لاسته راوړنې هله نتیجه خیزي ثابتېدای شي چې د افغانستان نه پاکستان ته د راکړه شوو کورنیو تر څنګ یو مایکرو مینجمنټ فوکس استراتیجي جوړه شي. د پوهانو په خبره درې ډوله وایرس د ګزر ناروغي رامنځته کوي، او که د 50 کالونه کم عمر ماشومان په دې ناروغۍ اخته شي نو مزوران کیږي. دا مهال په نړۍ کې د ټایپ 3 ډوله وایرس خاتمه شوې ده، خو باقي 2 ډوله وایرسونه اوس هم په پاکستان او افغانستان کې شتون لري. د ډاکټر شهزاد بیگ په خبره په پاکستان کې په 2000 میلادي کال کې د ټایپ 1 سلورتیا او د ټایپ 2 یو سل 15 مثبتې پیښې ثبت شوې وي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د مشال ریډیو خبرونه دي. په پاکستان کې د حکومت مخالفو ګوندونو ترڅنګ ځینې دینی عالمان او د چارو شنونکي وای چې د تحریک انصاف حکومت د هیواد له اقتصادي مسلو د وګړو د پام اړولو لپاره مذهبي نارې پورته کوي. دا په داسې حال کې دا چې وزیر اعظم عمران خان د خالی په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې له هیوادوالو وغوښتل چې دا وه د ربیع الاول د 12 خوشحالي په بې مثال ډول ولمانځي. عید میلاد النبی د اکتوبر په 19 لمانځل کیږي. په دې اړه د اپوزیشن نیوکو ته په جواب کې د خیبر پښتونخوا حکومت یو ویاند وای د کورونا وایرس وبا د ټول نړۍ اقتصاد له مشکل سره مخ کړي، او دا چې د اسلامي ورځو لمانځل د مذهبي رواداري لپاره ډیر ضروری دی. د موضوع تفصیل د هارون باچا ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په هیواد کې د ګرانۍ او د پټرولیم مصنوعاتو د بیو لوړېدو له وجې وار له مخه د اپوزیشن ګوندونو تر سختو نیوکو لاندې راغلی. ځینې دینی عالمان او د چارو شنونکي وایي حکومت له مهمو مسلو د خلکو د پام اړولو لپاره مذهبي شعارونو ورکولو ته مخه کړې ده. په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل اپوزیشن ګوندونو د اکتوبر پر 14 د فیصل آباد ښار په جلسه کې د ګرانۍ له امله پر حکومت خپلې نیوکې تکرار کړې او له خلکو یې غوښتل چې د حکومت ړنګولو لپاره د تحریک ملګرتیا وکړي. خو بلخوا هم د اکتوبر پر 14 د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې د دې هیواد پر وګړو مطبوعاتي ادارو او اقلیتي ډلو غږ وکړ چې دا ځل عید میلاد النبی له حکومت سره په ګډه او د مخکې په پرتله په زیات جوش و خروش سره ولمانځي.
یہ وہ مہینہ ہے جس پہ اللہ نے اپنے حبیب کو اس دنیا میں بھیجا تھا.
وزیر اعظم وای دا هغه میشته چې خدای پاک خپل حبیب دی دنیا ته را لګلی وو. الله غته د رحمت العالمین خطاب کړی وو، یعنی د ټولو انسانانو لپاره رحمت او پرې وټه غر دا غوی ټولون کې. نبی علی السلام د دې دنیا د تاریخ تر ټولو لوی لیډر وو. دی وو لیډر زنګړه نه داوی چې هغه خلک یووالي ته بولی او نفرتونه ختموي. همدا وجه ده چې زه غواړم د پاکستان وګړي دا ځل د ربیع الاول جشن په بیساره توګه ولمانځي.
خو په پیښور کې د جامع اشرفیه محتمم مولانا محمد ارشد د اکتوبر پر 18 مشال ریډیو ته وویل، حکومت د مدینه د ریاست په څیر د یو حکومتي نظام جوړولو او لاغلارې د خلکو د ستونزو د حل خپلې ژمنې پوره نه کړې شوې. نوموړي زیاته کړه، حکومت د ربیع الاول منځلو خبره د خپلو سیاسي ګټو لپاره کوي.
زمونږ حکمرانان د کوم ریاست مدینه تصور دی ورکړی او پکار دے چاغی طرف تا عملی گامونه پورته کړي وي. عدل او انصاف یو ماحول جوړ کړي وي. یو طرف ته گرانی دا، بل طرف ته بدامنی دا. زما په خیال دا اسی د خلکو مذهبي چې کوم جذبات دي دا اغي نه د فائدې او چتولو د پاره یو وینا دا او نور حقیقت مونږ ته ظاهري تور باندې سر نه ښکاره کیږي.
د مولانا محمد ارشد نیوکو په جواب کې د لوړو زده کړو او اطلاعاتو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار کامران بنگش وایي، د وزیر اعظم د وینا هدف په هیواد کې مذهبي رواداری ته لار هوارول دي. د بنگش په خبره گرانی او د پټرولیم مصنوعاتو بیې لوړیدل یوازې د پاکستان نه بلکې د ټولې نړۍ مسلې دي او دا چې د خاصو اسلامي ورځو لمانځلو سره باید و نه تړل شي.
عمران خان سے پہلے زل دا میسج ورکلو دنیا ته هم او د پاکستان قوم ته هم چې په دې مذهب باندې د یو سو خلکو چې کم اجاره داری دا یا ټیکه داری دا هغه در حقیقت یو آی واش ته د خلکو لپاره اغي جنرال پبلک ته دا میسج ورکړلو چې یو خود ربیع الاول هغه د خلک خو طریقې سره اومانځي او د مذهبي رواداري او مثال قائم کړي شي په ټوله دنیا کې. اکسا دا د مهنګای او لهر راغله دي ادا غي غټه وجه چې کم دا غره کورونا نه بعد چې کم صورت حال ده. بل د پټرول حواله سره د کروډ اویل چې کم پر برند پرایس ته هغه $85 نه سیوا شو، ویچ از د هایېست ان د ریسنت پاسټ. بیا هم حکومت پزان باندې زیات بوجوړي لګیا دي د سبسډیز په مت کې. نو دا یو حقیقت ته چې مهنګای په ټوله دنیا کې راغله ده چې کم رحمت للعالمین اشرم انا اول دي یا دغه شانتي زمونږ نور مذهبي رسومات دي یا مذهبي چې کم معاملات دي اغه سره الائن کول زما خیال دی مناسبه نه.
دا وخت پاکستان کې د هیواد د استخباراتي ادارې ISI د مشر د ټاکلو پر سر د وزیر اعظم او د پوز د مشر ترمنځ د اختلافاتو موضوع ګرم ده. همدې مسلې ته په کتو سیاستوال پخوانی سینیټر او د چارو شنونکي افراسیاب خټک وایي، وزیر اعظم د ربیع الاول په تړاو د خپل ویډیوي پیغام له لارې غواړي د هیواد د خلکو همدردی ترلاسه او د پوز پر مشر فشار واچوي.
دی وخت کې پاکستان کې ډېر ژور بحران دی، یعنی دومره ګرانی ده ملک مجبوری تو خانے بخانے دے کر دی اور باندھے جو ہے خبر دا تھا کہ عمران خان دی وقت کے دے فوج مشر سے کم دے جنرل کامر جاوید باجوا سرا بہت مہازارائی و تصادم کے گیر دے زکر سے دے واری سے دے آئیس آئی اس آنے جنرل سے دے جنرل فیض امید اس آتی نو دی بانے دی منز کے اختلاف تھے نو دی واری سے فوج جنرل باجوا بانے میں دباؤوا چی نو دا مذہب نم اخلی ربیع الاول کو خلق کو ہمیشہ کرے دے اب بیام ہم کئی خودی دے دفار دیر دیر یاد آئی چې د خلکو توجه د مسلو ګرځي او د خپل سیاسي ایجنډا چې د تاسو ته ورسي.
خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حکمران تحریک انصاف ګوند یو غړی ساجد مومن وایي، د وزیر اعظم هیڅ یو وینا له اسلامي حوالو خالی نه وي او دا چې حکومت واضح کړي چې له پوځ سره اختلافات نشته.
د عمران خان تاسو کوم تقریر اوري دا هغه په لاس کې تسبیح بصیرت النبی باندې خبره کوي او هغه په عرض کې اسلام ټچي عمران خان ډیر کل کر په دې باندې خبره وکړه چې د ملټری او د ګورنمنت په منځ کې ډیر یو خري لیسن دی نو د پرشرای کورو زما پر نظر باندې کیس خبره راسته.
د پاکستان ولسمشر عارف علوی د اکتوبر پر 14 د رحمت للعالمین اتارټی په نوم یو آرډیننس جاری کړ. دا کار په پاکستان کې د مدینه د ریاست په طرز د یو حکومتي نظام جوړولو په لور د یو قدم په توګه یاد شوی دی. حکومت ویلی رحمت للعالمین اتارټی به د هغه په پاکستان د خوب رښتیا کولو لپاره کار کوي چرته به چې وګړو ته انصاف او د هغوی د خیر ښېګڼې چارو ته لومړیتوب ورکول کیږي.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی څه ذمہ داری یې شې؟ د انسان، بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي. اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي. دا او دی تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار لس نیمې بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم یو بجه ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې د رواني غړې نیمای ته ورسېدو. په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې. احمد الله بدر ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د جنوبی وزیرستان انتظامیه وایي چې د زمکلان د بمونو د شندولو کاری ډلې سیمې ته رسیدلی او د ماينونو صفاکولو کار یې پیل کړی. پرون د جنوبی وزیرستان رسیال کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال د پاکستان فوج د ډلې په لدا سب ډیویژن کې د ماين پاکۍ کار کوي او په اولسي غږ وکړ چې هغه سیمې د ورته په ګوته کړی چرته چې زمکلان د بمونو خښ دي. پاکستان جمهوری غورزنګ پی ډی ایم د گرانی لوجې د حکومت پر ضد د احتجاجي مظاهرو اعلان کړي. د اپوزیشن یو شمیر ګوندونو د هغه تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې د ګرانۍ پر ضد د ضلعو په کچه به احتجاجي مظاهره کوي او اولس ته ورسره ملګری شي. ټاکل شوی چې د پی ډی ایم یو غونډه نن په اسلام آباد کې وشي چې پکې به د احتجاجونو نیټې اعلان شي. خو د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودھری پرون په ټویټر لیکلی په نړیوال بازار کې د تیلو بیې لوړې شوې چې له وجې په پاکستان کې هم قیمتونه زیات شوي دي. په پاکستان کې په کابل کې د پاکستان سفارت د شاوخوا زر افغان ماسیلینو په مخ د تورخم دروازې د پرانستلو خبر ورکړي. سفارت بیګای یو اعلامیه خبره کړې چې پکې دوه لیستونو کې د شاوخوا زر افغان ماسیلینو نمونه درج شوي. د سفارت د اعلامیه لمخې دغه افغان ماسیلینو وار د مخاله سفارت سره ځانونه ثبت کړي ول او دوی اجازه ورکوي چې د خپل درسونو د دوام لپاره پاکستان ته ننوځي. د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن روانه اونۍ د تور سمندرګي د سیمې هوادونو ته سفر لري چې یو وار بیا دغه هوادونو ته د خپل همکارۍ او ډاټ په داسې حال کې ورکړي چې روس په دغه ستراتیژیکي سیمه کې خپل فوزي ځواک زیات کړي دي. آسټن با جورجیا، یوکرين او رومانیا ته ورځي او تر هغه وروسته به د اکتوبر پر 28مه د اکتوبر پر 28مه په برسلز کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون کوي. او افغانستان د 2021 کال د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې نن په ایوا تمرینی لوبه کې له جنوبی افریقا سره مخ کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن مشال ویډیو ته وویل چې افغانستان دویمه تمرینی لوبه د چهارشنبه پورز له ویسټ انډیز سره پلان شوې ده او د ملي ټیم لوبغاړو د غلو بوتاله پوره چمتووالی برخمن دي.
ل احمد الله مو د خبرونو لنډیز واوریده او اوس هم د ژمن سره سم درته هفتوار خبرونه قانوني لارې وړاندې کوو چې تاسو لپاره یې هر اونۍ زمونږ همکار بوریوال کاکړ جوړوي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د مشال رادیو 19 خبرونه قانوني لارې اوري او زه بوریوال کاکړ مو د کوربه په هي سرکلای کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې د پاکستان په سایبر لا نومي هغه قانون خبري کوو چې ډيري نیوکې وروند کیږي. له قانون پوهانو سره پر دې بحث کوو چې په پاکستان کې د انټرنیټي جرمونو مخنیوي لپاره په موجود ځانګړي قانون کې څه لیکل شوی دی، د دې قانون ضرورت ولې پیښ شوی و، د دې قانون د عملي کولو چارې څارل د ملک د کومې ادارې کار دی، آیا د دې مقدمو لپاره ځانګړي عدالتونه دي کنه په عام عدالتونو کې وړاندې کیږي، د دې قانون لمخې په درڅو مقدمو کې سزاګانې کم دي، د بشري حقوقو لپاره کارکونکي پر دې تنقید ولې کوي. دا او له دې سره د تړلو نورو پښتنو ځواب اوریدو ته د خبرونې تر پای را سره اوسئ. په پاکستان کې له 2014 کال راهیسې د انټرنیټي جرمونو مخنیوي لپاره یو داسې ځانګړی قانون موجود دی چې پر لپسې ور باندې تنقید کیږي. دا قانون پر هغو ټولو خلکو عمل کیدای شي چې انټرنیټ استعمالوي. له قانون پوه شهاب خان څخه مې وپوښتل چې دا قانون په څه مهم دی او په دې قانون کې څه لیکل شوی دی. هغه ویل دا د هغو جرمونو په اړه دی چې د انټرنیټ پر مخ کیږي. د ده په وینا په دې جرمونو کې بیل بیل قسمونه دي،
لکه اکثر چې تاسو ګورئ نو نن سبا چې کم دی کنه زیات تر خلک د غره آواز گریټینګز را واسي، مبارکي را واسي، چې تاسو ته د جی ایس طرف نه، د یا فلانی کمپنی طرف نه، یا تاسو د بینک اکاؤنٹ طرف نه، یا تاسو چې کم دی د ٹی وی سایډ نه چې کم دی نو یو گفٹ راوته، گفٹ ہیمپر دی، لګي ډیره پیسې دی وګواړي، د کارت پر ذریعہ کې ایزی لوډ پر ذریعہ باندې، ایزی پیسا پر ذریعہ باندې چې دا مونږ ته ٹرانسفر کړي، او مونږ چې کم دی تاسو ته به تاسو دا 2 لاکھ یا 10 لاکھ یا گرینڈی یا جی ایل آئی موٹر کار راوته دی، دا به مونږ تاسو ته ہینڈ اوور کړو. یو خدا سے قسم جرائم دی چې کم د پیسو سره ریلیټڈ دی.
ایڈوکیٹ شاہ خان وویل چې د انټرنیټ پر مخ د جیل سازی او پردیش ناختیا فعالیت هم په هغو جرمونو کې دی چې د دې قانون په زمره کې راځي.
بل دا سی دی چې لکه فرض کوي زما ستاسو یا د بل چا تصویر د فیسبوک آی ڈی نه څوک واخلي او په هغه باندې یو جیلی یا فیک یو اکاؤنٹ کولاو کی، او بیا چې کوم زموږ ملګری وي هغه تم فرینڈ ریکویسٹ هم واستوي، او هغه ته داسې قسمه هیله بهانو کې چیرې زموږ چې کوم زما چې کوم نه ذاتی ضرورت ته پیسې را ته پکار دی، تاسو ماته ارجنټلی پیسې را واستوي. دې د فارم سایبر کرائم چې کوم دی ڈیل کوي زما هغه تصویر چې کوم فیک آی ڈی جوړ شو، هغه فیک آی ڈی باندې فرض کړه زنانه څوک تنګي یا د زنانو څوک آی ڈی واچنګ، یا خدا نه خواسته د زنانو آی ڈی څوک ہے کی، لکه واتس ایپ چې کوم دی نو هغه اکثر خلک په لیپ ټاپ باندې دغه کلون واخلي، یا بل څه داسې معلومات چې کوم وي لکه تصاویر وي د زنانو د کور کې، لکه نن سبا کتا سو کته کې اکثر ویډیوګانې چې کوم دی د واده خادو ویډیوګانې وایرل شي، نو داسې قسمه چې کوم جرایم دي چې کوم مونږ ته نن سبا جرم ښکاری نه، خو دا جرم په زمره کې راځي، نو د دې لپاره د سایبر کرائم اکټ چې کوم دی دا سپیشلی دې خبرو د پر راغره چې دا ډیل کوي.
شهاب خان وویل چې د دې قانون د عملی کولو چارې په ځانګړې توګه د پاکستان وفاقي تحقیقاتي اداره ایف آی اے پر مخ وړي. د زیات کړه چې هر څوک پر انټرنیټ لچا هم شکایت لري نو هغه کولای شي چې په خپل سیمه کې د ایف آی اے دفتر ته ورسي او خپل شکایت درج کړي.
حالته کې خپل ریټن کمپلینټ ډایرکټلی کولای شي چې سر نسبت سره مې ايته پتا سره هغه ایویډنس ورکې یو آی ڈیز به تو خای چر دي زینا، یا ما سوک تنگئی، یا سوک ما بلیک میل کئی، یا ز پخپلا یو ملگری سره دین مخ کی ز پر رابطہ کیو ما، او اثر زما د موبایل نس شیئرنگ شوه اس اغا لک ما یا جینے اس ما پاغی بانے بلیک میل کئی، لکه دا ضروری نه چې تاسو دی ان نون پرسن وی کب نون پرسن دے دا خلاف هم تاسو کمپلینٹس کول شی، او دا غی د مخنیوی لپاره چې کوم دی نو سایبر کرائم ایف آی اے چې کوم دغه ډیل کوي، کله چې تاسو یو سیز باندې کمپلینټ وکړئ نو کریمینل ایکټیویټی سٹارټ شي، ته داسې موږ وایو چې دا خدای نه خواسته اوس کرائم شو. د فیسبوک وی یا نور چې کوم دی ټویټر شو، دا آی ایم او شو، میسنجر شو، چې څومره دی میډیم، څومره اپلیکیشنز وی د موبایل ایپ از اگر چې استعمالي دا غي خلاف غي پوره انویسټیګیشن وکړي.
اوس پښتنه دا چې د دې قانون ضرورت ولې پیښ شوی، یعنی په پاکستان کې داسې څه شوی و چې لکبلې دا قانون رامنځته شو. ایډوکیټ شاهاب خان وایي د انټرنیټ لاره تک سره داسې جرمونه پایل او زیات شو چې د مخنیوي لپاره ځانګړی قانون نه و.
د دې قانون ضرورت ځکه و چې دا کم کرایمز دي، کم جرایم دي، دا په سایبر باندې، دا په انټرنیټ باندې، او د انټرنیټ د پاره چې کم دی په پاکستان کې په خاص توګه باندې زمون چې کم تازیرات پاکستان دے، یا چې کم زمون کوډ دے په کم کې سزاګانې ورکې، سی آر پی سی کریمینل پروسیجر کوډ، هغه دا سیزن چې کم دے سپیشل کرائمز دی او دا غي کور کول، نو په دغه وجه باندې چې کم دے سایبر کرائم ایکټ جوړ شو.
نوموړي د انټرنیټ پر مخ د جرم د شناخت او وضاحت لپاره له امریکا په پاکستان کې د یو چا خلاف د درج شوی شکایت کیسه وکړه.
امریکا کی یو ٹینیجر وا 13 سال جینے وا، او پاکستان حیات آباد چې کوم دی نو پشاور کې انت کې یو الگ پتہ لګینا چې پہلا نای سره فرینڈشپ او بیا نه بعد چې کوم دی نو هغه سره ډیمانډز وغیرہ کړو، نو پای باندې کمپلین د امریکا نه فایل کړو پاکستان ایف آئی اے، تو پای باندې هغه خلاف ایف آئی آر هم شو، گرفتاری هم شوی دا، او داغه نه موبایل هم چې کوم دی نو داغه ضبط شوی دی، هغه ایز دغه ریکوری میمو دغه جوړ شوی دا ایز ایویډنس په خلاف استعمالی، یو ایون دغه بیل چې کوم دې بیل انیشلی خارج شوه دی
خو ایډوکیټ برخوردار څخه وای په پاکستان کې د دې قانون جوړولو بل هدف دا هم دی چې د په وینا د بیان ازادي کابو کړل سي
دا معنی کدا خالی در الکترونیک کرایم تر هدا وای در فراډ تر هدا وای تر هراسمنت تر هدا وای بیا خدای توک جوړ دی په دار دنیا کې دا قانون ستا په امریکا کې ستا په لندن کې ستا په یورپ تقریبا په هر ملک کې دا قانون ستا چې د کمپیوټر د لاري د انټرنیټ د لاري چې کوم جرمونه کیږي دا غو مخنیوي به کومه طریقه وځي خو مر بجای دی چې دا پر دغه خوا فوکس کو مر د دې صدا بل کار خو چې مر ژوند ډیسنت څنګه کنټرول کو مر ژوند فری سپیچ او ایکسپریشن څنګه کنټرول کو او بیا په یو داسې طریقه کنټرول کو چې هغه مطلب یو داسې وسیع اختیارات ورکړي هغه ادارو ته چې داغه ډیفینیشن ډیر وای ډی او ډیر پراخي داغه اپلیکیشن ډیر پراخي نو د دې ما په نظر وجه دا نه وچ د الکترونیک کرایم کنټرول سي بلکې دا وچی امنیتی ادارو ته یا ایگزیکیوټیو ته دغه اختیارات ورکول سي چې دوی څنګه پابندي ولګي پر خبره باندې پر ایکسپریشن باندې او یا هغه شی چې زورور ناخوښي پر هغه باندې دوی کنټرول څنګه ولګي
په پاکستان کې د یو شمیر مسلو لپاره خپل ځانګړي عدالتونه موجود دي آیا د انټرنیټي جرمونو په اړه د درڅوي مقدمو لپاره هم ځانګړي عدالتونه دي کنه پام عدالتونو کې به دا مقدمه وړاندې کیږي ایډوکیټ برخوردار اڅکزای په دې اړه وای
څارلو چې کوم اداره ته هغه اف ای د بنیادی تور حالت د دوی خپل سایبر کرایم سیل دی نو دوی دا غلاندې دغه کوي د دې مقدمه ريجستر کوي او بیا چلوي او مقدمه دې د پام عدالتونو کې چلیږي په هم سره کریمینل عدالتو کې د دې مقدمه چلیږي چې دغه په معنا د کنټینټ په معنا به پی ټی ای اختیارمند ده پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتورټی چې کوم ده هغه اختیارمند ده چې کوم کنټینټ بند کی کوم ویب سایټ بند کی د ټیک ټاک وو ډیره لو کیسه شروع و عدالت یې خپل بند کی بیا خلاص او بیا یې بند کی او دویم اپلای بیا پی ټی ای ته اختیار ورکړي چې ورور پی ټی ای په خپل ادا کار وکړي د دې د بندولو
اوس پرستانه ده چې د دې قانون لمغي په درڅو مقدمو کې د سزا حدود څه دي ایډوکیټ برخوردار څخه وای د عمر کېد او 500 پچیر درنې سزاوی پکې نست
نو پدې کې چې کومې سزاوی دي هغه د مختلفو جرمو مختلف سزاوی دي په اکټ کې مطلب د راسمنت خپل سزا ده د خپل سزا ده نو زیاتره سزاوی د 315 کال پورې او بیا پدې کې چې کوم جرمانی دي د 215 لکه په ځین کې دغه کې به زیات دي نو هغه د خپل جرم مطابق خپل سزا ویلي دغه سی درنې سزا ویل کوم مرکز یا خدای مکه پانسي دغه رنګ سزا وی نسته کې د خپل جرم مطابق د دې خپل سزا وی دی په اکټ کې
په پاکستان کې د دې قانون د مسودي لاره منست کې دوه بیا تر منځوري دوه او هاته اوس هم د بشري حقوقو لپاره کارکونکي پر دې تنقید کوي آیا د بشري حقوقو سره په ټکر کې دی که څنګه ایډوکیټ شهاب خان په دې اړه وایي
دی کې دا څه ده جی اصل کې د هر یو قانون لکه بهتر مخمشته دی او داغه یو انتها درجه چې کم دین او مونږ چې ورته وی شو لړل شوی مخمشته دی لکه فرض کوي اف ای ای یا پولیس چې کم دین او هغه چې فول فلج ای ټیکس هسته نو میننګ دی راوی چې هغه بغیر د انفو بغیر د زما او تاسو د پرمیشن نه پما او پتا سبانی هم نظر کې هو دی شي ای چې کوم یو مودا دا صرف هم دغه دا چې زمون کوم پرایویسی دا او سیکریسی دا هغه پټه پاتې نشو
لدی قانون څخه د سرغړونی نه کول لپاره پر انټرنیټ د فعالیت پر وخت باید څه په پام کې ونیول سي ایډوکیټ شاب خان وای د خپل حق لپاره ژغ پورته کول پر وخت باید دې ته پام وسی چې خلق د قانون په چوکاټ کې دننه ووسی
نن سبا د مونږ چې کوم فرستریټډ ځوانان دي زلمی دي هغه اکثر خپل بلاس په سوشل میډیا باندې وباسي زمونږ چې کوم جذبات وي چې هغه مونږه په سوشل میډیا باندې روباسو ولته کې اوخایو هغه سیس چې کوم جو کس په اقتدار کې وي هغه ته هغه سیس خوښ نه وي مونږ ته کوشش تا پکاره چې په سوشل میډیا باندې مونږ دا میډیم د چا خلاف استعمال نه کوځ کې چې دا میډیم زمونږ خلاف سبا د پاره استعمال دي شي او د پاره چې کوم دي نو کولا او سخت نه سخت چې کم دي سزاګانې دي او هغېنه بیا زموږ بشکېدل څخه ګرانی چې مونږ په خپل باندې یو پروف ورکړی دی ایویډنس مور کړی دی او عمر که زموږ چې کم اشتهارات وي اسبا زمو خلاف کورٹس کی ایز اے پیس آف ایویڈینس ثبوت پر صورت کی چکم نے استعمالی.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې په پاکستان کې د انټرنیټ پر مخ د جرمونو مخنیوي قانون یا سایبر لا په اړه د قانون پوهانو خبري ووريدي. راتلونکي اونۍ بعد د یوې بلې موضوع په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخت زه بوریوال کاکړ در سره په مخه شکم. هر ځای چې یاست ژوندی خوندي او خوشاله اوسئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د بوریوال کاکل سره قانوني لارې هفتوار خبرونه واوریده او اوس یو بل هفتوار خبرونه د رڼا په لور درته وړاندې کوو چې تاسو لپاره هر اونۍ زمون همکارا انیس اجمل جوړوي.
اوریدونکو د رڼا په لور خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه اومنه. نن په خبرونه کې په خیبر پښتونخوا کې د جنکو د شخصي سکولونو په اړه خبرې کوو. د تعلیم مبارزان وای په خیبر پښتونخوا کې د جنکو لپاره ځان له شخصي تعلیمي ادارې ډېرې کمې دي او اکثره پلرونه خپلې لونه شخصي ادارو ته د دې وجې نه لیږي چې الته الکان او جنکې په ګډه سبق وایي. دوی وایي زیاتره خلک په خپلو لونو تعلیم کول غواړي، خو باید د الکانو په څیر د جنکو د شخصي ادارو شمېر هم زیات کړل شي. په خیبر پختونخوا کې د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې هم قدم په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په دې صبح کې 20% ماشومان شخصي سکولونه تسي او 20% بیا سرکاري اغو کې سبق وایي. په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې میتس یو مشر عمر اورگزی مشال ریډیو ته ویل چې خیبر پختونخوا په ځانګړي توګه په قبایلي سلو کې د جنکو لپاره شخصي سکولونه ډېر لګ دي.
زمونږ چې کوم شهري علاقې دي، یعنی که د پخور خاریا شوه، د ماردان خاریا شوه، یا موږ سره د چرسدې خاریا شوه، په دې حد تک خو سرکاري سکولونه هم شته، په دې حد تک خو پرایویټ ادارې هم شته. خو چې کله بیا مونږ کلو ته لاړ شو، څومره مونږ غریز علاقو ته ځو، څومره مونږ د کلو علاقو ته ځو، هلته مونږ سره دا شره کمیږي. هلته مونږ سره سرکاري سکولونه هم کمیږي او بیا پرایویټ سکولونه خو زبداون چې نه هونه کې برابر ده. نو اوس په دې وخت کې شرام خان ترکه صرف یو اعلان دا کړی چې کوم ځای کې سرکاري سکول نه وي او هلته کې مشومان سکول ته راځي، که یو کس پرایویټ سکول کولاو کو نو حکومت بغته دغه پیسې ورکي، یعنی پیسې به حکومت ورکوي. خو دا اوس دا چې ولې چې ټو بی ویری هانسټ سیکورټي وجوهات خلق وی چې مونږ سکولونه نشو کولای، یا ته داسې نور وجوهات یا بلډینګونه نشته، خلکو سره دومره ریسورسز نشته، خو دا ناکافي دي بالکل. په دې بیا الکانو دوپاره خو کولاو شي، خو د جنکو دوپاره چې کوم شخصي سکولونه دي دا ډېر کم دي.
د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر شارام خان ترکه په سپتمبر میاشت کې یوې غونډې ته ویلي وو چې په صوبه کې 200,000 ماشومان د سکولونو بهر دي، خو غیر سرکاري ادارې او د تعلیم مبارزان وایي چې سکول ته د نه تلونکو ماشومانو شمیره تر دې زیاته ده او په دې کې زیاتره جنکې دي. عمر اورگزی وایي چې په قبایلي ضلعو کې سکول ته د نه تلونکو ماشومانو جنکو شمیره بیا 50% ده.
اول خدا چې مونږ سره دی وخت په خیبر پختونخوا کې، یعنی مونږ سره 2.5 لک مشومان د سکولونو نه بهر دي او په دې 2.5 لک مشومانو کې نیم نه زیاتې د جنکې دي مونږ سره، او بیا 75% جنکې چې کوم دي دا مونږ سره په قبایلي ضلعو کې د سکولونو نه بهر دي. د دې عمرونه چې کوم دي 50 کال 1900 کالو پورې د دې عمرونه راځي. او بیا د ورلد بینک یو سروی دا هم وایي چې مونږ سره 78% جنکې تعلیمی ادارو نه بهر شي، ولی چې هغه ته سکولونه مهیا نشته، هغه ته اکسس ایجوکیشن اکسس نشته.
د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې هم قدم دا هم ویلي چې په خیبر پختونخوا کې د جنکو د خواندګۍ شرعه 13% او د لکانو هغه 3.5% ده، او د دې وجوهات کلتور او لوجستیکی وسائل دی. په سوات کې د شخصي سکول المدینه مشر عمر علي بیاوي چې زنو شخصي سکولونو د جنکو لپاره بیل ځایونه جوړ کړی دي، خو باید د لړکی نور هم کار وشي.
پرایویټ تعلیمي ادارو کې زیات تر موږ چې اوس ګورو نو گرلز کیمپس سکول او شوی دي، دا غي وجه هم دغه ده چې خلک چې دین کو ایجوکیشن ته زیات دا سوچتا د خلکو، خو دا زبردست هم چې 50-50 دي، نو خلک خپل ماشومانان چې بیا دي گرلز جنکی هغه بیا کو ایجوکیشن د پاره هغه نه لګي پرایویټ تعلیمي ادارو ته. زمونږ گرلز کیمپس جدا دي او وایز کیمپس جدا دي، دا غي وجه هم دغه ده چې خلک نه خوخی لا سوچ داسې د خلکو تقریبا شته چې خلک کو ایجوکیشن نه خوخی.
په پاکستان کې د شخصي سکولونو مرکزی اتحادیه آل پاکستان پرایویټ سکول اسوسییشن د شمیرو تر مخه پټول هیواد کې شاوخوا 100,000 شخصي سکولونه دي چې پکې نږدې 65 میلیون زده کوونکي سبق وایي. په وزیرستان کې خبریال او د تعلیم مبارزه رضیه محسود بیا وایي چې په قبایلي ضلعو کې شخصي سکولونه فعال دي، خو زیاتره سرکاري سکولونه اوس هم غیر فعال دي او یا پکې د استادانو کمی ده چې له وجې ورته ماشومان د زده کړو لپاره نه ورسي.
او دغه وجه ده چې زموږ کومې جنکې دي د معیاري تعلیم نه هم په دې وجه پاتې شي، ځکه چې زموږ کلچر هم لږ داسې دي چې هلته چې جنکې لږ غټې شي نو هغه داسې سکولونو نه بهر کې ٹرائبلز ایریا خبر او نو التا ما په فیلډ کې دا کتلې دي چې کوم ګورنمنٹ سکولونه دي ا نان فنکشنل دي، ګوست امپلایز دي او چې کوم پرایویټ سکولونه دي ا ډیر خراوان دي، هغه ډیر ښه سترنت.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو درنا په لور خبرونه اورئ. تاسو دا خبرونه په خپل موبایل کې د اپ لاره هم اوریدلی شئ. طریقې صدا سیدا
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
M A S H A A L
R A D I O.
اوریدونکو درنا پلور خبرونه کې نن د جنکو د شخصي سکولونو په اړه خبرې کوو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر کال په نومبر کې ویلي و چې حکومت یې د هیواد د ماشومانو لپاره کاغه په سرکاري یا شخصي سکولونو کې او یا هم دینی مدرسو کې دي یو رنګه تعلیمي نصاب معرفي کولو ته ژمن دی. خو د تعلیم مبارز عمر اورگزی بیا وایي که په سرکاري سکولونو کې د تعلیم معیار ښه وو نو پلرونو به خپل ماشومان پرایویټ سکولونو ته نه لیږل.
په کرونا دوران کې چې کله کرونا وبا راغله یو اندازې مطابق پاکستان کې 25 لک ماشومان 99 سر 1.5 لک پر ماشومان سکولونو نه ډراپ آؤٹ شوي دي. په دې کې چې موږ سره د پرایویټ سکول اداري لو کاسټ پرایویټ سکولونه دا بند شو، په دې کې د جنکو تعداد هم ډیر سیوا خي. خو اوس والدین خپل ماشومان چې کوم دي هغه په پرایویټ سکول کې شخصي سکول کې خوشحالي سره او ډیر په مینه سره خپل ماشوم داخلوي. الته کې وجوهات څه دي؟ وجوهات دي چې یو خو اکاونټیبلټی شته، یعنی استاد نه تپوس کول شي. په پرایویټ سکولونو کې ماشوم ته هوم ورک او ټول هغه چې کوم دي هغه په ډیر ښه طریقې باندې نیباو کیږي. موږ سره د پرایمري او بیا د میډل اگزام نشته. یو ماشوم پرایمری نه میډل ته پاس کیږي وداوت اگزامینیشن، هغه پاس شي میډل ته لاړ شي، مطلب چې کوم انټرنل اگزام وی هغه شتا، خو ایکسټرنل اگزام نشته لکه څنګه د بورډ اگزام.
په کوهاټ کې یو زده کوونکی ایزا ابراهیم چې په شخصي او سرکاري دواړو سکولونو کې سبق ویلی وای چې د سرکاري او شخصي سکولونو نصاب د تعلیمي معیار په لحاظ سره سم دی، خو یوازینی فرق یې ماشوم ته پام کول او سهولتونه دي. ایزا ابراهیم زیاته کړه چې په شخصي ادارو کې د زده کړو سره د جنکو په فکر او عادتونو کې ښه بدلون راځي او ورسره په شخصیت هم ډیر ښه اثر پرې وسی.
جنکو د لحاظ کم ډیر خدا پرایویټ سکولز د تعلیم مبارزان وای چې په شخصي تعلیمي ادارو کې زده کوونکو ته په راتلونکي کې د کار او نوکریو په اړه هم پوهه ورکول کیږي چې له بجې اغې ته په مستقبل کې د یوې شعبې په خپلولو کې اسانه وي. خبریاله رضیه محسود وای د خبر پښتونخوا په ځانګړي توګه قبایلي سلو کې ګڼ خلک بے وسله دي او د شخصي سکولونو فیسونه ډیر زیات وي. نوموړي زیاته کړه که شخصي سکولونه د جینکو لپاره خپل فیسونه کم کړي نو ورسره به په دې ادارو کې د جینکو شمېره هم زیاته شي.
او بیا که د پرایویټ سکولونه داسې وشي چې دلته چې کوم غریب خلک دي یا چرته یتیمان دي اجنکی دي هغه د پاره دی فری آف کاسټ ایجوکیشن شروع کو مطلب آ سپورټ کوي نو یو خو به هغه سکولونه چې کوم سټرین دي اب هم زیات وي یو ښه امپیکټ به وي او خلکو ته به هم هغه مطلب آ فائدہ رسی او جنکی به هم نه ضایع کیږي هغه به هم مخته تعلیم جاری ساتلی شي.
خوبیا د المدینه ماډل سکول مشر عمر علی ویل چې د سکولونو کرایي د استادانو تنخواګانې او د سہولتونو ورکول لوجي د دوی خرچې ډېرې وي نو ځکه هم فیسونه زیات وي.
فیس خو خیر مونږ کدا سی وګورو خپل لوکیلټی ته دلته کې چې دی زمنګا خلک چې 1500 نه تقریبا د 5000 روپو پورې د لسمه پورې د فیلی نو دا ډېر ځکه نه دی چې خلک خو الزام لګی چې یاره دا ډېر دی خو دا ډېر ځکه نه دی چې دلته کې رینټډ بلډینګز دي چې کومنګه ټیچنګ سټاف هایر کو وز د خپل خبرو کوم نو 200 پلس سټاف ممبرز دي 12 لیکس دي دین دا زمونږ بلډینګ رینټ دی نو ډیفینیټلی بیا فیس خامہ خاصی وای خو کومنګه په ګورنمنت لیول باندې وګورو نو ګورنمنت تاسو ته ډیټا راځي یو ماشوم باندې 17500 روپیز چې دین په هغه باندې خرچ کیږي نو کدهغه ګورنمنت ادارې داسې شي چې دا د پرایویټ تعلیمي ادارو سره یو شان شي نو چرته به هم بیا پرایویټ تعلیمي ادارو ته ماشومانانه خپل سپنې لګي.
خیبر پختونخوا د لومړنی او ثانوي تعلیم وزیر شارام خان ترکه سمو د وړاندې ویلي و چې د سرکاري سکولونو د زده کړو معیار تر ډیره ښه کړی دی او هم دا وجه ده چې یو شمېر ماشومان له شخصي سکولونو څخه سرکاري اغې کې داخل شوي دي. اوریدونکو دا وا د دې اونۍ د رڼا په لور خبرونه. تاسو د خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. تر راتلونکي بل خبرونه پورې رااله اجازه ترا کې د خپل پامان.